Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دغه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم نن پنځشنبه ده د 14 کال د مرغومي 15مه د 2023 کال د جنوري 15مه پیل په خبرونو کې د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه له منځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې و تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر 40 تنه ښودلی و. داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. طالبانو د تیرو 14 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبانو تیره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پرېکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د محدودیت پرېکړو پراخ غبرګونونه هم پارولی دي. طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زندانی خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي. طالبانو وړ مورس په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي. بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د 1400 وژل شوو بندیانو نمونه او نور جزئیات خپاره کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د د پروګرام معرفي ترازو پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت په معنی د سر راپور مدادی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو له خپلو خبرو تیر شوی.
نہیں میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
نہ مونگ داسینے دی ویلی چھ ہوڈ لرو پر افغانستان برید وکرو یا حل تہ پچا دا حملے نیت لرو ما داسی ویلی او بیا ہم وایم کہ تر اگر داسی جای غور کڑی چھ پر مک تر ہگریز برید وکڑی د نڑے والو قوانینو لمخ مک کولی شو له غ گواک سره و جنگی گو
پدی اڑم راپور لرو چھ یوناما یا پا افغانستان کے ملگرو ملتونو سیاسی استاز ولی هڅه پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي. د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي، له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ.
په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نایب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
او د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې
ټلګراف رسپانې د طالبانو له لوري په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه صفی الله ستانګزای مو بیا هم خراغلاست وایم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری. رازو اول مطلب ته پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. لدې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره بیرته اخیستې چې ویلي وو ممکن یوادې په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو پټنځایونه په نښه کړي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پولي چارواکي وژلي دي. روټرز خبری اژانس د ټي ټي پي د پرونی اعلامیې له مخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربند مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستې او ویلي دي په هیڅ صورت نه دي ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته پچا د حمله نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غور کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواک سره و جنګیږو او ارتیا هم د چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربان مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانو طالبانو د هغو پاکستانی طالبانو د هغه یواد استخباراتي ادارې د دوه چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل ورته دوی د غیواد حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدي دی؟
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2018 نه تر 2019 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمن زیوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوزو استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواخې مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې د حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو طبعا هغه مخالف ډلې یا یغان یاغیان هغې لمن زوړي یا هغې هدف ګرځي ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه څه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړې وي په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ذکرې کې د بندیانو خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیات غونګه ده او روخان نه ده خلکو ته او طبعا پاکستان هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د عدالت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي که بریدونه کوي که حمله کوي دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافي زیات حضور لري. نو هغه به فکر نو کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه معنی انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتک کو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پي د تحریک طالبان پاکستان د وروستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وروسته لاغه چې د طالبان حکومت افغان میرمنې او نجونې له کار او زده کړو محروم کړي د ملګرو ملتو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغو سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کوي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په کابل کې د یو نادولتي ادارې کارکوونکي دغه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبان وروستۍ پریکړې ژوند له سختیو سره مخ کړی. دا میرمن د خپل کار ځای نوم هم نه اخلي خو وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسې چې د دوی او طالبانو ترمنځ روانې دي هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي لامل دا و تر څو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته موخه کړي. موږ په هر حالت کې هیله من یو.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکوونکي نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسف وړ وبلله او په دې برخه کې ژر تر ژره د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تلاش های جامعه جهانی، سازمان های امداد رسانه،
نړیوالی ټولنې او ملګرو ملتونه دغه هڅې په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یوه اله واوسي. تر هغې چې نړیواله ټولنه چې په راس کې امریکا ده د دې مسلې د حل لپاره عملي ګام وانخلي دا ډول هڅې به پایله ورنه کړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغلی ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوالو ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایله نه ده ورکړې. دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس فرانکی کوز، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پوتسل، دغه شان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیرو اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاو بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نما ویلي چې د دغه سازمان د بشردوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین کریفتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتمه اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلي دي او د لندې په 9ویشتمه هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنیو او دغه شان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو خبرګونونه سره مخ شوه.
و امردل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمنې او نجونې له کاره منی کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامی عمومی او حرفوی زده کړې کولې خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامی تدریس میشد.
او کلته د قران کریم او نورو اسلامی مضامینو ته حفظ بوخت وو او د دولسم ټولګي له فراغت وروسته باز موږ ټول قران کریم ډیر سپاره حفظ کيده.
تمام سیسه پاره قران حفظ میکردن.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ از د کون کې د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو میرا پور کې وښتل شي. د زده کون کې وای دوی به د مسلکي او تخنیکی ادارې په چوکاټ کې جوړ شوې خوندزي او انسټیټیوټونه کې اسلامی عمومي او حرفوي زده کولی خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلام
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده. نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیا، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه خور مې دواړه ړاندې یو. موږ پخوا یو ځای درس تلو اوس زه نه اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوښۍ خبره ده. زه ډېر خفه یم مګر موږ خوړندې یو یا بل ته کتلی هم نشو خو بیا هم ښځې د تاک اجازه نه لري.
د یادونه ور د چې د معلولینو زده کړې بیلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړې خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشاره په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت خصوصا نابینا و ناشنوا در دغه مراکز یا د کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی و مسلکی تعلیمات و اداره و خپلواک اداره ده چه 150 انسیتیوتونه 260 لیسه او طول څلورش په تزرن جونې او هلکان زده کوونکې لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا 18 میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکې لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکې اورو چې نوموړې موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی زو ناشنوا انجلیم. زه احساس نه لرم زکه د خوانځي د تک اجازه نه لرم، خو پراتلون کی خوانځي ته د تک هیله لرم چې د خوانځي دروازې زمو پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم که دروازې مکتب بری مو باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کی دیننه اوس دی پهلن لپاره خو د اوناسو بخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوو. موږ تر امرسانی منتظر یو، د مشرانو هدایت ته منتظر یو، نو دا کار کوي. خو البته دغه کوم بعضې ثقیلې رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده، د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
ده. چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي، په دې اړه ښاغلی فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د اروپا او نړۍ په یو شمېر ښارو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ساکاشویلي چې د اوکراین تابعیت هم لري، په ګرجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمېر ښارونو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د ډیپلوماتیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 15 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغورې ټویټري هشتګ هم کارېدلی وو. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیدزینا ایوانشویلی په پلرني کلی کې راټول شوي وو. باور دادی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه لیږدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواته لاریون وکړي، خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهرې وشوې. میخایل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر ده لګول شوی تور سیاسي بولي. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو، د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نه خوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که یې سمه درملنه ونه شي ممکن ومري، خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیايي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنوري په 9 په تبلیسي کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
له خبرونو ور اخوا
له احمد شیبر به واوري چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی.
ټلګراف رسپانې د طالبانو له لوري په خیری دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. رسپانې د فاطمه پرم د وی میرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمه په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغیزمن کار نشي کولی. فاطمه د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یوه اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیران شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپنډنټ ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپنډنټ لیکي چې سره سري ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 30 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی وو چې 150,022 پیښې ثبت شوې وي او په 2020 کې د سکاروي پیښې 214,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښه په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لښومره ماشومانو کې دوه برابر شوې دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رارسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوې دي او یو ډول ټوخي اخیستونکې ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپنډنټ ته ویلي دي چې لا هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
د کرکټ له نړیدا چې د غانو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه په لیګي ټاکل شوی. سبا د بنگلاديش او د همدې میاشتې په لسمه د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14 د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
ټاکل شوی ده چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د ریپورټونو پر اساس ټاکل شوی ده چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو 9 پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلوبه به د فبروري میاشتې په 14 نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. رپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکان لوري اخیستل شوی دي. په دې لیګ کې د افغانستان لوري حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، درحمد لکړوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په 10 نیټه په تیل شوې ده چې د سویلي افریقا شلوریز لیګ هم پیل شي. دا ځل په دې لیګ کې هم د هند غوره لیګ پانګوالو پانګه چونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپیټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړی او ترڅنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډله کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیل لوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشت کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.